در بخش تکنیک همکاری کردند. من نسیم شفق، تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلام من استری مشه وخت په افغانستان کې ما زیګر اتلور بجیش بزا صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ کاکله ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمای خلیلزاد نن په پاکستان کې د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پورا خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلې دا دی چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې، خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اومې نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پاول سوالی د نیولو لپاره حمله کړې وه، خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسولیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی، خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې او د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغان ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورټ له 1,000 افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایرانه او 14 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوي یا جبرن افغانستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمېنې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتري کې د وسلو او چاودونکو موادو په وډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرين چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لږ زیات خلک له خپلو کورونو وتلي او امن سیمو ته لېږدول شوي دي. د اوکرين د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالان ته وویل چې د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. دا ویل چې په سیمه کې غلیز دود دی او په سترګو رسیدلی تاوان نه معلومیږي، خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځېدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیشي ځای ته رسیدلی دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې شل تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې ولستنه سپاره و چې د سالګریا یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان و او په ټکر کې ټول وژل شوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشارې ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل شوي دي. دا په امریکا کې له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل شوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوس مهال په پاکستان کې دی. دا لا نه ده معلومه چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچانو د چارو د سمون لوی ریاست وای د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لري ورکولو محروموي.
50 سره زیات کوچان نش کولای چې خپل راي وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړی دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی به ته ګرم منتخو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار تنزی او تفریح خپرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده. د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشن می پورس ازادي رادیو ته ویل داسې هیله مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لپاره سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس ریپورت جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا ریپورت خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسی جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د ایس اپسړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
نه بلې، هو پیښه د لشکرګاه ښار کې شوې ده. لکه څنګه تاسو تقریبا 50 لوست کې مخکې او سات مخکې رامنځته شوې ده، ویل کېږي چې د صالح محمد اتکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه و چې د والد ویاند عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په لوي ځان د غونډې من سره کولې او ځان ته څودنه ورکړه تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړه ویلي دي چې په څنګه کې ولس نفر ټپيان هم روغتون ته ورل شوی دي ځواک کته هم د سفاری پاره ته ونول خو مرته یو شمیر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نام نه شو درکو شر د دې رسو خبرې کول چې په دې پیښه کې سفاری هم ته پیسو وي دی البته سفاری
بخښه صالح محمد اتکزای bale هو
د دې ته پیسو وي دی
سمه ده چا به د دې برید مسولیت اخیستی وي که څنګه تر اوسه پورې نور جزئیات سره نه دی راوتی فقط هم دغه مسله ده او که نور هم څه شته
زه واځ دانم بیا اصلاح کوم صالح محمد اڅکزای چې په لومړي ځل د ولسی جرګې انتخابات د زړه وزانه کاندید کړو دغه په دفتر کې دا 14 نومره څه سره دا او تر اوسه پرې چا په غاړه داخلي
ډیره مننه کوم الیاس دایول لشکرګای له موږ سره خبرې کولې هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې بریټ سوي دی ولکې چې په خپل ځای هم ټپی دی اته کسان ټپیان دي اته کسان یو لس کسان ټپیان دي او اته نور په دغه بریټ کې چې تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته وژل شوی چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
مخکمه ویل چې د سولې علي شورا وی د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی دا په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی چیرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل داسې لمندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې علي شورا د غوهلو زلو ته خوشبيني ښیي د سولې علي شورا وایي دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او خصمن ټیم ګمارلې تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابره شوې ده دغه شورا ویان سید احسان طاهری
او بل د شکه د سولې پروسې او مذاکرات بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلون کې لپاره ولرو
د افغانستان د سولې علي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پاړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره با صلاحیت پلاوی مشخص کړي که څم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو دغه نوی وړاندیز پاړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي
که صلح ته څوک نه آمده کیږي او صلح څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي زموږ خواهش باید خلیزان نه دی چې خپل هغه اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم لپاره مونږ غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم خکیل کړي
و مرتل چې د سولې علي شورا وی تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوې ده په دې ارتباط د سیاسي نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیدلی او هغه مو لمړی د پښتنه کړی د چی د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمينه برابر وي او څومره د دوی حڅه رنگ راوړلی سي
خلیزات د نوی لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پاره د انتخاب دی افغانستان پر خدل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خدل دي. نو خلیزات دازل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دي. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه کې وادونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزات باندې بحث کوي او سره هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړې دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخلو خلونو سره خبرې کړي دي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غیر سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتري په ډول باندې وي. ولیکل چې د 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي، همدارنګه کوم ځای دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل ضرور کړل نوسته خلکو ته اوس په میراث باندې پریدیو یا هم د راتلونکي کمپاین د پاره ځان ته پریدیو غوښتل چې صلح هم سره وسله طالبان نو نشته ورته چې راتلونکي شل کال نورم د سیمه له هیوادونو ځان بچیا کې او هدا کل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان کوم هم چاله کو تر راکه دي، مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هیواد او یو ټوچ نو جګړه په تاسو وګټه پانه ته وصول باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو د دخل خلونه خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا د سولې شونې دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو څه راته وي چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا وبې منی ک څنګه
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دانه وی چې د سولې ترامنځ کې دوه منځیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم ډېر لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهین کې داسې تغییر لیدې شي هغه وی چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرو کوو. که چې د امریکا سره خبرو کوو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمه خبرې دي. بد او بدتر تر منځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایي سره خبرو وکړي، د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري. ولیکل چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هیواد سره اړیکې اړخ لري. نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بل اخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هر اړخیز سولې رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوال چارو د کارپو انتظار خادم خبرې مو واورېدې. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به هرو مرو د سولې لپاره هڅې کوي او هڅې هم تر پخوا هغه ډېرې جدي او عملي ښکاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست وایاند عبد الله واحد یار د سیشن په پرز ازادي راډیو ته ویل هغه کوچیان چې لسړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پات کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د کوچیانو استادو مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې کله انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رای وکړول سي د دې بیرشته چې ممکن سبتنام لرونکي زرګونه کوچیان د رای له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبد الله وحیدیار د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان د محل سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډه کوي او په ګرمو سیمو کې د رای په مرکزونو کې د رای د ورکړې په نوم لړ کې د دوی نمونه نسته.
دشته ستنام سره سره د مونږه 500 سره نزيات کوچان نش کولای چې خپل رائے وکړي او د خپل خوخي کاندید تر رائے ورکي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړی دي او هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبيعي خبر ده چې دوی نش کولای چې خپل رائے وکړي. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچان ترستا ستنام نزيات وکولای شي چې دوی ال تخپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید تر رای واري.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې 9 میلیونه نوملیکنه کړي او پاتې د بلابلو عواملو لامل له نوملیکنه پاتې سوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کوچانو لپاره لسوکي ځانګړي سوي چې دا محل ورته څلور څلوېخ نارینه او خزینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوختي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ل طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړی وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغه پرته د رای له حق نه محروميږي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته ول په دې اړه د کوچانو مشرانو او استادو له دوی سره له پخوا هوکړه ته رسیدلی چې کوچان به په ټاکلي مرکز کې رای چوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی سفتنام تر سره کړی دی په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغه وخت کې د دوی نظریات د دوی مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی لمون سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچان لپاره ټول افغانستان یو حوزه دی. په هر تاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه تر سره کړې ده همغلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کیږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هغه پر اساس به دوی خپل رای کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده خو د کوچانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د دغه ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد تریتم شوی خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و له هغې رئیسې مړې او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبريال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کې دوه پړاندې ښنه کړکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خبرول. هغه له خپلې ترکیې ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو جګ پوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند دی چې دا مسله حل شي. ټرمپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر اډاو سترګې پټې کړي. د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې اټینګې کړي زیانمنې کړي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشارونه زیات کړی دي. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تری تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشقجي د یو پیژندل شوي خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او همې د جګپوړو چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو له کله چې 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشقجي پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصاد هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډېر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېرې خونې جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
کڅه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هټیا د ممیزو خونی جوړی شوی. خودیا دولت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته پکتو د ممیزو دا خونی ډیره لګیدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ رادیو ته وایي د ممیزو خونو حالت خنته جوړ کړي او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لګ باید خرڅولو مخنیول شوی، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمش نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمش خانې سمکت دولت جوړ کړي د سره موږ ډیر مشکلات ال سوي، ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ زلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوی کیږي، اقتصاد د موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوی کشمش خانه د 8 ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي، نو په دا نوی سیستم چې کشمش خانه کې دلته هم محفوظ دي، هم د صحي لحاظ نه خدي او هم د اقتصادي لحاظ نه خدي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه چار خلصوالي کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالي کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمش خانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمش خانه تر هغه حد چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمش خانې لرو چې غل جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر زر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښ وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیم بجې کې دونکې دي د لندو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته غلی څو لند خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وای چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطن په انتحاري حمله کې وژل شوی دی. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان شوی دی. د هلمند د والی دفتره په دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې شوی. د کومې ډلې د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په رپورت کې چینن خبر شوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان د خپل کورونو تېشت تر شوی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه مرستیال سره کتلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله لزره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پر دې سوای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالۍ چې تېره اونۍ پیل شوې دي، 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکخه لوبډله ده چې د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال غوړې لیګ سیالیو په لړ کې د سپین غر بازان او د اباسین سپې لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 15 بجې او 1:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش او قابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. یادې سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې، اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره لس ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تېره شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې څلور ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تېره شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده خلوبه وکړه او د هغه د څلورو ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې نهم ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې ماته نه ده خوړلې.
ازادي راډیو